سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د خبرونه زیاتره برخه د ژوندونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په ترکیه کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 28 افغانانو د مړینې او نور د لاترک کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په ویلمې کې ویلي دغه پیښه د ترکیه په چانک قلعه او ولایت کې شوې او له پیښې څلور تنه ژغورل شوي دي. دغه وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تری تم شوو افغانانو د موندلو لپاره پوره هڅې وکړي. په لمبې کې ندي ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوي، خو وزارت وایي چې په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. زیات افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اورسکان ولایت په چهارشنو ولسوالۍ کې د یو روغتیایي مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. د اورسکان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند بلال روزګانی نن ازادي راډیو ته ویل شخړه پرون د چهارشنو ولسوالۍ په مرکز کې د تګابنه روغتیایي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې ځینې شاهدانو هم ازادي راډیو ته ویل پیښه هغه وخت وشوه چې د سیمې ځینې اوسیدونکو غوښتل چې د تګاب په نوم د روغتیایي مرکز د اوسنیو ډاکټرانو دادونه تمدید کړو، خو پاتې نورو کسانو له دوی سره مخالفت کوه او په نتیجه کې د مرکز ساتونکو پر خلکو ډزې وکړې او د مرګ شوب لا وختې د شاهدانو زیاته کړې چې د روغتیایي مرکز ودانۍ د یو ساتونکي وو په کرایه ورته ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عامل نیول شوی دی. دا معلومه نه ده چې مرګ شوب لا چاته وختې ده. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د تری مارچ میاشتې د سخت هوا له کبله اغېزمن شو سره د اضطراري بشري مرستو لپاره د 12 میلیونه افغانۍ او 12 میلیونه افغانۍ اختصاص کړي دي. د اروپایي ټولنې د افغانستان څانګې نن په ویلمې کې ویلي د دغو پیسو په مرسته به تر ټولو زیانمن شوو ولایتونو کې شاوخوا 12,200 کسانو ته حیاتي وسایل او نور توکي راونیول شي، لکه تاوده کالي، بوټونه او نور تجهیزات. د دې ادارې په وینا ګڼو نورو کورنیو سره به نقدي مرستې هم وشي چې خپله وکړی شي خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. اروپایي ټولنه وایي د مارچ میاشتې له پیله د سړې هوا له کبله په بېلابېلو ولایتونو کې لږ تر لږه 70 کسان مړ شوي او 14,000 نور اغېزمن شوي دي. او د اسرایلو پوز وایي د هغې جدي اشتباه له کبله چې په غزه کې د اوو مرستندویو کارکوونکو د وژلو سبب شوه خپل دوه افسران له دندو وشړل او لوړ رتبه قمندانان یې ملامته کړل. د هغې پیښې په اړه د څېړنو نتیجه نن جمعه اعلان شوه. له څو ورځو د اسرایلو د بیپیلوټ الوتکو پر هغې حملې انتقادونه کېدل چې په نتیجه کې تېره دوشنبه د نړیوال پخلنځي په نوم د یو خیریه بنسټ درې موټرونه وویشتل او اووه تنه کارکوونکي ووژل. د اسرائیلو پوځ په ویلمې کې ویلي دوی په اشتباه فکر کاوه چې دا موټرې د حماس ډلې د جنګیالیو دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني تماس کې دا حمله د نه منلو وړ بللې وه.
د ژوند رنګونه درنو دوستانو، د ژوند رنگونو په نننې خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن د خاورې په ارزښت او د چې په کرن او زراعت کې خاور څومره مهمه ده او څه ارزښت لري په دې بحث کوو. بل مر سره د کابل پانتون د خاورې پیژندنې د ډپارټمنټ استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی دی، خو تر هغه مخکې یادونه کوم چې ګڼو اوریدونکو مخته دي د خاوري اړوند او همدارنګ د کرنې اړوند لپاره رئیس پښتني راسته ولیدي.
دا کومه خاوره چې دغه خوره کې یا د سپینه مارګ غونډې نسی دا څنګه کوي فچوره کو
لنزمه کې سر باید سوي سي لنزمه که ښه حاصل خيزه سي او ښه حاصلات ورکي.
شګلنه خاوري، مټنه خاوري، سرشکه خاوري، کوم خاوري ورته مفيده ده او شکه شکولته ښه حاصل اخستلته.
زمزکت دي نه مټنه دي او نه شګلنه دي، دا سرخه کې خاوري دي سره دغه په ګډي دي خاوري پستی دي ډبره نه لري. خو دا زمزکت دي دا غنم ډیر کمزوري غنم کوي.
دا او نور پختنی او دیدی پختنو جزیات وروسته په مسلسل ډول باندې دی کابل پانتون لا استاد مرحبا صاحبانی سره شریکو و استاد را سره یو ځای شوه دی په هنمل صاحب خبرونه ته ستړي مشي هر کلام کوو وروسته به زه دی اوریدونکو پختنی در سره داسې ورورو شریکو ما خلتا سونه به لدین را پایل کوچی په پایل کې خاورا په بیلابیلو مفهومونو کارول کیږي خو دلته د موږ هدف ته نیغه خاورا د خلک په کې کار کیله کوي دغه څومره مهمه ده څومره ارزښت لري څه شی دی اصلا
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه قدرمنان صاحب حزام پرور سره تاسو ته تاسو د ازادۍ رادیو ترنو ام کارانت او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم او لدی هم مننه چې تاسو د افغانستان د بزګرانو یا د هغه طبقې چې واقعا ډیر زحمت کشه دي او عایدات یې ډیر کم دي د هغې لپاره زحمت وباسئ او داسې ښې برنامې جوړوي انشاءالله چې د برنامې تر اخره پورې د موږ بعضې خبرې د بزګرانو دپاره غوره تمام شي او د دوی په ګټه باندې تمام شي لومړی سر کې که خاوره تعریف کړو د خاورې د تعریف او مفهوم په اړه باندې عمومي معلومات وړاندې کړو تر څو چې د اوریدونکو په دې پوه شي چې خاوره د کومه شوې ده څنګه منځ ته دي او څنګه منځ ته راغلې ده خاوره خو البته په عام مفهوم باندې کتاب شي ویل هغه ځای ته ویل کېږي هغه ماده ته ویل کېږي چې په هغه کې نبات کرل کېږي البته د قانون دا کدی په جبه باندې دا بیان کړی کی بیان نکړي خو په ځړ کې یا هغه عمل چې دای کوي هغه نیت چې دای هم دغه چې د خوري دی خاطر باندې استفاده کوم چې کوم نه وات و دا وکړي او د دې حوصله تر لاسه کړم خو د علمي لحاظ یا د چې خور څنګه من سر غلی دا یا د چې یو عام مفهوم د خوري چې دی او علمي مفهوم دی چې هغه دا چې خور د حقیقت کې د دبر څخه من سر غلی دا دبر جمع د ژوندې موجودات پاتشونی دا تجزیه کیږي البته په دې باندې طبيعي ده چې اقلیم تاثیر کوي په دې باندې اتمن بعد وخت تیر شي چې د خاورې تشکیل شي په دې باندې لوړې او ژورې تاثیر کوي او د دې د عواملو په نتیجه کې بل اخره خاورې د ډبرو څخه او د ژوندې موجوداتو د بقایا او د تجزیه څخه ترلاسه کیږي چې ورسره د غینه بیا په کې نبات وده او نمو کولای شي نه پلان ډول کوي کچېره دبر تجزیه نشي خاور نشي تشکیل دلای او کچيري خاور تشکیل نشي په حقیقت کې نبات نشي نشونمو کولای واده نشي کولای نبات نشونمو تاسو کولای ځکه نبات یو مناسب بستر ته ضرورت لري هغه بستر کې بناله واده دي چې دای باید د ریشه فعالیت وکړي ریشه نمو وکړي او د مختلفو منرالونو څخه استفاده وکړي د اوبو څخه استفاده وکړي د دې بر علاوه باید یعنی د نبات په اړه غلطه وبم مهیا کړل شي او دا چکل شي د بر په خاور باندې تبديل کړل شو ولا تجزیه کړل شو ولا زمينه دې په مساعدهږي چې غلطه په خاور کې وبه ذخیره کړل شي او په مور زمون باندې نبات په واست باندې استفاده کړل شي چې هغه بیا بل اخر هغه تخنیکی موضوع ته کلور شو چې نبات بیا بل اخر د دې وبو او جمع کاربون ډای اکساید چې په واقع کې د دې څخه په استفاده سره بیا ځان لپاره غذا جوړوي چې د غذا څخه د انسانان او حیوانات د څخه استفاده کولی شي نو په دې اساس باندې ویلای شو چې خاوره په حقیقت کې د ژوند سرچینه ده که خاوره نه وي ژوند نشته ځکه که خاوره نه وي نبات رشد او نمو نشي کولای او کله چې نبات رشد او نمو ونه نبات شتون ونه درلوده انسان اصلا هلته دیمانځ جی یا د انسان شتون اته سوال لاندې راځي انسان قطعا ژوند نشي کولای په دې اساس باندې خاوره موږ ویلای شو چې یو طبیعي سرچینه ده یو طبیعي په حقیقت کې شتمنۍ ده چې باید ډېر توجه ورته وشي متاسفانه چې په افغانستان کې د موږ د بزګرانو اکثرا علمی کچه دیره چی چه ده علمی معلومات بخیر چیستی
ما غختل حقل صحبانی چی پامدی علا او پختم چی پا افغانستان کی مگا پا کارن کی داسی پا مجموعی کی تاسو خواتمن دا لستی پا دی علم تحقیقات کردی دی پا نور نلائی کی او پا افغانستان کی دی زراعت و کارن پا برخه کی لخور سر چلند سر دول ارزوی
خو د ما اصل هدف دغه و چې موږ بزګران اصلا خاورې ته توجه نکوي په نور نړۍ کې خاورې ته د یو داسې مادې په سترګه کتل کېږي چې دا په حقیقت کې ژوند یې منځته راوړی دی. په افغانستان کې په دغه شکل باندې هغې ته توجه نه کېږي. مثلا د خاورې د دې لپاره چې موږ د خاورې څخه موثره اغېزمنه استفاده وکړو، باید هغه بعضې مدیریتي برنامه چې هغې ته لازم دی هغه باید په کار باندې واچوو. مثلا موږ په افغانستان کې د خاورې څخه دغسې استفاده کوو چې نبات پکې کرو، بیا وروسته د هغې نه د نبات حتی یوه شاخه هم نه پرېږدو چې په ځمکه کې ولوېږي، در حال کې چې د علمي لحاظه باید هغلته بېرته دغه د نبات په واسطه باندې د څه عناصر اخیستل شوي او څه عناصر بېرته خاورې ته ورعلاوه کړل شي، ځکه د خاورې څخه دومره عناصر واخیستل چې کبیره نه په خاوره کې نور هغه عناصر نه پاتې کېږي، بیا بل نبات پکې رشته نمو وکړي. او اساسي علت یې هم دغه دی چې په افغانستان کې حاصلات کمیږي، علت یې هم دغه دی چې خاورې ته توجه نه کېږي. خاورې ته هغه څومره اندازه باندې هغې څخه برداشت کېږي، په هغه اندازه یا د هغې حتی نیمه یې چکل شي، په ډېره کمه فیصدي هم دوباره هغې ته بېرته هغه عضوي مواد ریسایکل کېږي. نه
د خاورې پاړه باندې به وړاندې په انمل صاحب د تاسو بیلابیل معلومات اخلو، خو راځئ چې د څو اوریدونکو پیغامونه واورو په پرلپسې ډول. تاسو کولی شئ ځینې پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ چې وروسته درته اسانه وي چې بیرته پې راوګرځئ، ممکنه ده په انمل صاحب؟ نو څو پښتنو ته ورزو او له هغې نه وروسته بیرته پوهنمل صاحب صاحبانی ته راګرځو جزئیات تنې اورو. دا پښتنې مکتاز موږ اوریدونکو راستولی.
د ازادي راډیو کارکونکو او کم د زراعت په بحث کې کوم ملمرو و ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه عصمت الله د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه دا پښتنه جین لرم چې دا کومه خاوره د حاصل لپاره مفیده ده، او شګلنه خاوره یې، مټنه خاوره یې، سرشکه خاوره یې، کومه خاوره ورته مفیده ده او ښه کښت کول ته، ښه حاصل اخیستل ته؟
زه هم د دې موضوع په تړاو یو پوښتنه لرم. لومړی د خاورې عمده ستونزې که دلته ووایي، او دوهمه پوښتنه مې د خاورې د جوړښت پروسه که دې باره کې لږ معلومات موږ ته راکړي، ستاسو د ځواب په هیله یو.
سلامونه د ازادي راډیو محترمو میلمنو کارکوونکو اوریدونکو ته. ستاسو د زراعت د برخې د میلمه څخه زما دا غوښتنه ده چې د مځکې او ساحه پرته تشریح کړي چې کوم ډول او کوم رنګ مځکه کوم ډول میوه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حافظ عبدالولیم د هلمند نه. زموږ منطقه چې د ځکه داسې د سرخاکه وته وایي اکثره کم د سرخاکه ده، نو د زموږ منطقه دا دغه درختې ځینې درختې کوي، ځینې نه کوي. اوس سیبان دي، ګلان وکړي، سیبان نه نیسي. اوس موږ اوسره زموږ په بحثه کې شته نور زردالو دغه شان هم نه کوي، دا او نور انګورو دا شان لکه چې دا څه دغه بکښې کې دی. موږ سر نو سره خلاصې دوا غواړي چې کیسه ده، نو زما دغه پیغام دی هله مراته وسه تاسو.
السلام علیکم جزابی رویو کارکوونو کو اوریدون کو دټول سلامونه مې کلی احترامات وایم. تو ما خدای دې وکړي جوړ ورو به اساس مشکل باندې د موږ ځکه ټوله سګینه ده چې شپ کې وکړو کوم اصلاحات کې وکړو سوزبر عبارت کې، یا هندوانه یا لوبی یا بل داسې مثال خټکۍ دغه شی بیخي نه کېرسي. څنګه یې وکړو باران پرې وسي ځکه بیا کلکه چې نور بیخي نه راخیږي. نو که همدې معلومات راکړو چې څه چلو سره وکړو، یا څنګه کړو ډېره غټه مهرباني به مې. زه اورېدم، زه د ګیرو ولسوالۍ یمه، که دغه معلومات راکړو ډېره غټه مهرباني به دي.
د ازادي راډیو محترمو ټولو کارکوونکو ته او درنو ټولو اورېدونکو ته، سردار علي هم د کابل ولایت څخه تاسو نه. زما دا پوښتنه وه چې دا خاوره چې دا په ټوله کې څو برخو باندې تقسیمیږي، او آیا د کرنې لپاره دا ګرمو علاقو کې او سړو علاقو کې هم دا فرق کوي که څنګه؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمہ حرف الدین افغانیم د گرم سیل سمې
ژغ درته پریشي دغه انجینر صاحب ته وایي چې دغه مځکه باندې چې موږ رومیان نال کو بارا کرا وچیږي درېم وار چې د رومیان ږدمه په دې خاوره کې یو خاوره هم خوږه ده مځکه هم خوږه ده او دغه رومیان دي بانجان دي دا چې کښېږدم بارا وچ اوس دا دې بیا پرېږدم دی درېم وار دی چې دا څه مشکل لري دغه په اړه باندې معلومات راکې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ازادي راډیو څه خبر ده ستاسو د راډیو له لارې څخه یا د فیسبوک له لارې څخه موږ په دې باندې پوه شو. موږ زه خپله زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ مځکې چې دي نه مچینې دي او نه شګلینې دي، دا سرخکې خاورې دي سرې دغه په ګډې دي خاورې پستې دي ډبره نه لري او دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزورې غنم کوي، داسې غنم نه کوي لکه کندهار او هلمند او فراه او هغه ولایتونه. نو د دې وجه څه ده؟ موږ خو کوم کودونه چې دي هغه یا سپین انبار کې یا تور انبار کې دا ورکوو، نو له هغو سره هم دغونه دغه نه کوي، غنم یې ډېر کم خیږي. نو د دې معنا معلومات باید راکړل شي چې دا څه وجه ده، څه کیسه ده. خو زموږ ولسوالۍ چې ده یو شی لري لکه هوا چې ده وایو څه یخه ده. غنم هم دلته د نو میاشتو وي، تقریبا نه میاشتې دلته کښت ولاړ وي، او کندهار او هلمند هغه ځایونه خو نو بیا هوا ګرمه ده او پنځه میاشتې شپږ میاشتې کې کښت رسیږي.
ډیره زیاته مننه له دې اوریدونکو نه. وړاندې د ځینو نورو اوریدونکو پیغامونه هم لرو چې را اخلو به او خپرو به. پوهنمل صاحب، واقعاً چې اوریدونکو په ډیرو مسلو باندې نظرونه څرګند کړي دي، موږ ترې د خاورې پاړه باندې پوښتلي وو، خو خیر د دوی بیچارهګانو ستونزې مختلفې ستونزې دي او ځینې په یو ډول ربط لري، ځینې نه لري. زه تاسو ته راستنېږم په کومو مسایلو باندې چې تاسو تبصره لرئ. د دغه اوریدونکو پوښتنې مو واورېدې، وروسته ځینې نورې پوښتنې هم درسره شریکوو. که په دې باندې څه ویل لرئ مهرباني وکړئ په ضمن کې هغه معلومات چې تاسو یې غواړئ له اوریدونکو سره شریک کړئ، هغه هم ورسره مل کولای شئ.
مننه قدرمنان صاحب، ډېرو ښو موضوعاتو دوستانو اشارې کړې وې او ما چې دغه موضوعات دوی واورېدل تر ډېره پورې تقریبا شباهتونه هم درلودل. اوس که چېرې داسې یو علمي بحث په دې باندې وشي، احتمال ولري چې دوی ډېر پوه نه شي په دې مسلو باندې، بهتر ده چې داسې معلومات وړاندې شي چې دوی د دې څخه عقلن یو اخذ وکړلی شي.
د موږ هدف هم دا دی چې څومره ساده کېږي چې د موږ عام اوریدونکي ور باندې پوه شي.
بالکل، کچری د لومنی اوریدونکو د سوتلا په نوم باندې مرجع څخه زنګ وایلی وو. دوی به ویلی وو چې ښه خوره شګل نه خوره ده، مچی نه خوره ده چې حاصل د ریس خطر لاس شي، نبات کې وکړ شي او حاصل تر لاس شي. د دې د پښتنې پاک له باندې باید ووایم چې په حقیقت کې خوره د دریو زرو څخه جوړه شوې ده. د هغه دریو زرو څخه یو هم په بعض ځای کې شګه ورته ویل کېږي، اما په عام کې ریګ ورته ویل کېږي. په دري کې هم پښتو په دواړو کې دغه اصطلاح استفاده کېږي. بلان یو هغه ذرات چې البته د اندازې د لحاظ کې وخه یو دوی باید دبل ډیر ورته جالب نه وي، خو خیر 0.05 نه تر 2 میلی متره قطر لري، دې ته ریګ ویل کېږي، ذرات ریګ ورته ویل کېږي. او یو بل د ډیر کوچنی ضرورت چې اصلا په سترګو کې د لیدلو امکان یې نشته دی، په دې معنی چې د 0.002 میلی متر څخه کوچنی ذری دی، دغه ضرورت د کلی ضرورت وین کیږي. کچیر اریګي ضرورت په خوره کې ډیر شي، د معنی چې هغه خوره لکه د دوست چې ویلې وا شکل نه خوره، یو کچیر هغه کوچنی ضرورت په خوره کې ډیر شي، دغه خوره دا خوره په خاطر ماچینه خوره ځین کدی چې ویلی وو. او درې مزره بیا د سیلټ په نامه ده چې د دې دوه زرو ترمنځ ده 0.002 میلی متر نه تر 0.05 میلی متر پورې د قطر دی اندازې ده. نو د ضرورت له وځه کې دوی ته وایم نه شګل نه خوره کده او نه ماچینه خوره کده، ښه خوره هغه ده چې ام د ریګ ضرورت ولري، ام د سیلټ ضرورت ولري، ام د کلی ضرورت ولري په یوه مناسبه فیصده باندې. هغه خوره ته لوم خوره ویل کی، په دې معنی چې نه ډیره ریګي خوره باید ترجیح ورکړو چې په کار وکړو، یا دا چې ډیره ریګي باید د اصلاح لپاره یو کار وشي، د اصلاح لپاره کار یم ډیر سخت دی، فقط کې ډیر د اقتصادي لحاظه تقریبا یو ناممکن حالت دی. خو ممکن حالت بیا دا دی چې په هغه خاوره کې چې شګله نه ده، هغه نباتات ورته انتخاب کړو چې په همدغه خاورو کې د توافق او په اصلاح باندې د نمو قابلیت او توانایی لري. نو بنابراین موږ باید ترجیح ورکړو هغه خاورې ته چې نه ریګي خاوره وي، نه شګله نه خاوره، نه مټینه خاوره، بلکې بین البین وي. هغه خاورې ته موږ لوم خاوره د زراعت لحاظ لوم خاوره ویل کېږي. بنابراین ان شاء الله چې د دوی جواب اخستی وي چې نه شګله نه خاوره ښه ده د نبات لپاره، او خواله په څه کې ده، بدواله په دې کې شګله نه خاوره ته چې کله اوبه ورکړل شي درسته ده، د اوبو نفوس په هغې کې په زیاته اندازه بېرته تبخیر ډېر زیات دی. په شکل نه خاوره کې مثلا عناصر نبات د شکل نه خاوره څخه نشي، ځکه عناصر باید په د کولایدو په شکل باندې یو ډیر کوچنی ذرات وي چې هغه ته په خاوره کې دغه څخه عناصر آزاد شي، حدود کې البته معلوم کې سولوشن کې، او دغه څخه بیا نبات استفاده وکړل شي. بنا هغه عناصر چې د نبات لپاره لازم دي په شکل نه خاوره کې نشته، او خواله د دې چې هغه ته اکسیجن په ډیر اسانۍ باندې ننوتلی شي. نه د نیمګړتیاو ترڅنګ د رغیو خواله هم لري، او د دې ترڅنګ بیا مچینه خواره خپل مشکلات لري. هم مشکلات د دې چې په هغه کې اکسیجن د نبات ریشو ته انتقالېدلی نشي. د موږ بزګران متاسفانه دې موضوع ته اصلا توجه نه کوي، قط اندې توجه نه کوي. د نبات ریشه هغه ته یو د ژوندۍ موجود یو برخه یو عضو ده، کنه ده اصلا دې توجه نه کوي، در حالی چې هغه نبات ولار په مغوری شبانده ده که ریشه نوی، یعنی نبات نشتره چه او با دیگه پاسته بانده است. او بیر تا اغای ریشه چه پخاوره کشتون لری اغای دیگه اکسیجن لازم ده، این ده هوا اکسیجن بر اغای تولار شی کار بوده چه چند تا تولیدی گی، یا ده ریشه ده فعالیت پنده چه که مکرگانزمو فعالیت پنده چه که اغای بیرون تر روزی اکسیجن ده نبات ده ریشه ده پاره دست لازم ده، یا ده کل که ده نبات ده پاره دست لازم ده که ده انسان ده پاره چه اکسیجن لازم ده. یعنی که چیره انسان یوا دقه اکسیجن وانشی خسته لی ده انسان جوان ده گواخ نه چه، یعنی انسان ده منزه چه طلب کیگه. ام دغه نبات هم د اکسیجن په وړ دی، اکسیجن په کم شي اتمن منفي تاثیرات په غیبان د کولای شي کوله باندې ولای شي. په دې اساس باندې مچینه خاور ډیره مشکل لري چې غلط اکسیجن په خښه کل باندې نفوذ نه واته لای او ریشه نشي رسیدای، او په خښه کل باندې نفوذ نشي کولای غلط. اما خواله به فکر کړئ چې په کې عناصر شته چې نبات یې څه استفاده وکړي، په کې مثلا او به په سختۍ کې نه لوځي، د بل په سختۍ دغه څه تفکر کیږم. یعنی بعضی خوالی لري، بعضی بدوالی چې هم ټول بیان کړ. بنان خه خوره هغه خوره ده چې اوسه د ریګ اندازه ولري، اوسه د سیلت اندازه ولري، اوسه د کلی اندازه ولري، او دغه خوره ته د زراعت لحاظ، د علمي لحاظ، د مسلکي لحاظ لوم خوره ویل کی. بنان لوم خوره باید ترجیح ورکړل شي. دا یو موضوع. او بل ملګری د خوره عمده ستونزه بیان کړې وه، د خاور عمده ستونزې په افغانستان کې. البته چې موضوع طبیعي ده چې موږ تاسو افغانانو پوښتنه کړې دي، د معنا چې افغانستان د خاور په اړه باندې باید معلومات وړاندې کړل شي. د افغانستان خاورې اوهکي خاورې دي، کلسیم کاربونیت اندازه پکې ډېره ده، او علت یې چیرې؟ علت یې دا دی چې په افغانستان کې بارانونه کم دي. کله چې بارانونه کم شي، هغه عناصر چې د خاورې د قلویت سبب کیږي، د یو اندازه په خاورې کې ډیری بنا خاورې قلوي کیږي. البته د قلویت تیزابیت تکل باید وایم چې کچېرې په یو منطقه کې بارانونه ډیر وي، هغه هر منطقه چې بارانونه په افغانستان کې دغه خاورې نشته، په افغانستان کې دغه سوالت نشته، په یو منطقه کې چې بارانونه ډیر وي، بهر ته نږدې وي، هغه ته بیا خاورې تیزابي حالت نیسي، او په هغه منطقه کې چې هغه ته بارونونه کم وي، هغه منطقه بیا قلوي حالت ځانته نیسي. هغه عناصر چې د قلویت سبب کیږي، چې کلسیم، مګنیزیم، پوتاشیم د اوبو په واسطه باندې نه منزل کیږي، په خاورې کې پاتې کیږي. کله چې په خاورې کې پاتې شو، یعنی د نبات د ریشې ته محدودې پورې په خاورې کې پاتې کیږي، چې پاتې شو طبیعي د نبات یو اندازه مشکلات مطرح وړي. بلند افغانستان د خاورې اساسي ستونزه ده چې د افغانستان خاورې قلوي خاصیت لري، قلویت یې لوړ دی، او ولایتي مخدل شو چې د باران اندازه کمه ده. کله چې د باران اندازه کمه شوه، دا مشکل مل سره وړي. د خاور د جوړښت تک لایم ویلو، ان شاء الله چې هغه په مخکینه تفسیر کې به د دوی سوال حل شوی، چې خاور په حقیقت کې د دبرو د تجزیه څخه مل سره دي، چې دغه ترڅنګ بیا د ژوندې موجوداتو اکه نبات او حیوان د کې انسان چې څه ژوندې موجودات مایکرو ارګانیزمو په شمول باندې دا چې کله فعالیت کوي، یا کله چې مړکیږي، او بلخره تجزیه کیږي، تجزیه د خاورې په عضوي مواد باندې بدلیږي. ان شاء الله چې دوی سوال هم حل شوی وي. او دریم سوال کې ویل شوی چې کوم ډول او کوم رنګ ځمکه کوم ډول میوه ورکوي. دغه پکل باندې بعد په عمومي توګه باندې اول دا ویایم چې نبات لپاره اساسي شی اساسي شون درې دي. د نبات په رشد او د نمو لپاره چې باید په پام کې ونیول شي هغه درې شون دي. اول په دې کې خاوره ده، دوهم یې به اقلیم دی، او دریم یې به لوړې ژورې. تاسو وګورئ مثلا په غره کې پنځه سولر پنځړې غنم نشي کولای، ځکه لوړې ژورې هلته نبات هغه غنم ته په کافي اندازه په مناسب اندازه باندې اوبه نه رسیږي، اکرنیز عملیات هلته صحیح نشي اجرا کېدلای. په دې باندې ته ورته نور د لویل په اساس باندې طبیعي چې هلته حاصل کمیږي. لوړې ژورې په دې پورې مربوط شولې، او بلې په ژورو کې معمولا د مال په اندازه ډېر وي، ځکه په لوړو ځای کې چې کوم ځای کې مالګه شتون لري هغه چې د باران د اوبو په واسطه باندې مینځل کېږي، د انتقالېږي. هغه ژورو کې ځای په ځای کې کله ژورو کې ځای په ځای شي، ژورو کې د مالګې اندازه بېخي ډېرېږي. در کله وخت چې پیچ مو وي همدغسې د مالګو پکله باندې ووي، پیچ البته مناسب اندازه بیا شپږ نیم ته اووه نیم پورې ده. هغه د پیچ اندازه د صفر نه شروع ده څوارلس پورې مخکې د ما
پکه نشو چې هغه ورته به هم کوم په انمل سبزه په کته وته قضا وکم. که څه هم دا موضوع یو څه علمي دا او مشکل به چې ساده کلمات پیدا کړلای شي ورته، خو بیا هم که ځینې مسائل په ولسی ژبه باندې تشریکیږي ځینې کلمات منندوی بم یو زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکو خای په دې لکه وستاسو چې دی دغه یادونه وکړه دی پیچ د سره بستون زولري. تاسو خپل کوشش وکئ زه پېږم چې یو څه بستون زمنه
او د هغه څه چې دا شی جواب اوس ورته باندې دا دوی ته په ځین کې دا شی بل اخر په انده کې یو سوال پیدا کیږي چې دا شی وویل شو نو په دې باندې ولی مو سر خلاص نشو کوشش وشي بل برنامه ولې ول شي
به خې سمات
او تر دې کې ساده کوي نه تدې نو ساده کېدلای نشي. دا علمي موضوعات دي خو په پاک باندې اصلا دا اخی نو تاسو کوي چې په ټول ټولنه کې د موږ په افغانستان پانتونو کې د ګوتشمار پانتونو کې د خاورې ډیپارټمنټونه دي، اره تخصصي ډیپارټمنټونه ډیر کم دي. خو دا معنی چې نه طبيعت جامعه تم د خاورې پاک لواندي هغه د ترویج مامورین چې د معلومات د خاورې کم دي او دا مسایل شته. موږ زه کوشش وکړم ان شاء الله چې
مهرباني وکړئ خبرته مې تم ورک
او دوی چې ویلي کوم دا ولا کوم رنګ دا لوړ جوار مې وکړل، بل اقلیم وکړل شو او دریم هم خوره وکړل شو. اقلیم تقریبا 50% د نبات قوت باندې تاثیر لري. نو په هر منطقه دا څوک نه مثلا وګوره د قندار اقلیم د غزنی د اقلیم سره تفاوت لري. په دې خاطر باندې د غلطه انارو به څه توافق کړی هم په غزنی کې هغه رق کړی شي. دا معلومات نه لرم چې هغه تولید ولري، خو بس دوستانه مې دلې دي چې حتی وردګو لوګر دغه منطقو کې انار خلق کړلی خو هغه اصل چې په قندار کې ورکوي عدالت نه ورکوي. نو د مختلف نباتات مختلف اقلیم ته، مختلف نباتات مختلف خاورو ته، او مختلف نباتات مختلف لوړو جوړو ته ضرورت لري، اړتیا لري. او بنا بعد دغه ضرورتونه د علمي لحاظ وڅېړل شي او ورسره دغه بزګران ته ویل شي. دا د مامورین ترویج کار دی چې دا باید د بزګران سره شریک کړل شي، او د موږ بزګران وړم باید اسونه کړی چې غنم په یو منطقه کې نه کیدای ورته تنبوي او شلاوي چې اتمن بعد غنم غلطه تولید شي. غنم نه تولید دل پښتنه وشي په منطقه کې وکتل شي، یا د متخصصینو د کرنې څخه پښتنه وشي چې د ما خوره د غنم نه کوي نو دې لپاره بدیل څه شي دی، او بدیل ورته تجویز کړی، او بدیل یې داسې اوی نشته تجویز کولای چې سره وای چې نو غنم نه کینو دا شي. هغه بعد اتمن خوري وکتل شي، خوري خصوصیات وکتل شي. مثلا د خوري په خصوصیات کې په دې خوره کې عضوي مواد څومره دي، په دې خوره کې د مالګې اندازه څومره ده، په ساده شکل باندې مالګې اندازه نباتات هم یو مشخص مقدار مالګې ته ضرورت لري چې د دې څخه استفاده وکړي او خپل ژوند مختبوزي لکه انسانان. اما که د اندازې څخه مالګه زیاته شول هغه نبات لپاره زهري تمامیان نه کړي، انسان لپاره ګردې فلشکي مثلا مختلف نور اعراض علایم پیږي کې من سره دي. نو په دې اساس باندې موږ مطلق نشو ویلای چې کوم ډول او کوم رنگ خاورې باید کوم نباتات لپاره استفاده کړل شي، بلکې غنی خاور خصوصیات باید په لابراتوار کې وکتل شي او وروسته دغه نه د نبات ارتیاوي ورسره پرتلک تل شي. کله چې هغه ورسره پرتلک شي سره دغه هغه نتیجه نو سره تل شي. خو په عموم کې هغه خاورې اوس دو هغه عام اصلاح باندې هغه خاورې چې تور رنگ لري د کنه د لازم نسبت هغه خاور ته چې سپین رنگ لري بهتره دی. تور رنگ په دې بهتره دی چې د دغه خیو برداشت کوي چې هغه خاور کې احتمال ولري چې عضوي مواد د په خاصه مثلا د دې لغلطه پاتې شوی تجزیه شوی په اساس باندې ترجیح ورکول کی چې تور خورڅخه یا تور خور ترجیح ورکول کی نسبت سپین خور ته معمولا سپین خور ژر وچیږم اما ما کلاکوی مثلا کلسیم کاربونیت لري کلسیم کاربونیت اندازه یې لوړوي احتمال لري چې ګچ ولري احتمال لري چې مالګې ولري چې دا خپل هم بر علاوه د وچوالي نه نور مشکلاتو سبب هم کیږي نور مشکلات دا مثلا کچېرې کلسیم کاربونیت یا د افغانستان په خاورو کچېرې ډي پی کود علاوه کړل شي احتمال لري چې فاسفورس چې په دې ډي پی کود کې دا امونیم فاسفیت کې بیا هغه فاسفورس په خاوره کې نسبی د نبات استفاده په خاوره کې شتون لري خو نبات هغه څخه استفاده نشي کولای نسبی د نبات استفاده څخه وځي دا د خاورو د ډول پاک لباندې و بل دوست پښتنه کړی د هلمند څخه غیم داس خبره کړی و چې سرخه کې خاورې دی فکر کړم دا چې ویلی و چې سیبی او مانی کوي او نور شاون نه کوي دا هغه موضوع ده چې دا یو اصل دی د نباتاتو لپاره بعض نباتات یو ډول خاور ته ضرورت لري بعض نباتات بل ډول خاور ته ضرورت لري هغه نباتات چې په یو خاور کې رشد نمو نه کوي لازم انده چې ته شاله شوت من هغه نبات وکړو دغه معادل بل نبات مثلا که غنم په یو ځمکه کې حاصل نه ورکوي ترجیح ورکړل شي هغه جواري وکړل شي جوار د خرڅ تل شي په یو ځمکه باندې غنم وخصل شي حتمی ده چې یو څه مقدار پیسې د ریس خې اضافه کیږي که جوار هغه ته ډیر حاصل ورکوي د جوار چې ډیر حاصل ورکړي هغه اضافه پیسې د کولای شي چې نور د ژوند ضرورت یې څخه پوره
کړي مننه په انمل صاحب یو بل موضوع چې تاسو ورته خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم څو اوریدونکو پختلې دي د ما خپل شخصي تجربه دادا چې دی یوام کس پتوګه یو اندازم زکی دی چې مونږ ورته په خپل اصطلاح کې خورا وایلا چې خورای کوله دغه استعمالږي په سیر باندې سپین سپین شیان لپاسه په مذکر څرګندیدل یو دوه ورېدونکو ورته اندېخنی شریک کړی دی تاسو د پیغامونو باور لاغې نه ورسته به مو تبصره واورو چې دوی وایي چې دغه مزکی ته چاره لري چې د کار لپاره برابر شي
تاسو د میلمه څخه دغه پښتنه ده دغه کومه خبره چې دغه خوره کوي یا دغه سپینه مالګه غوندې نیسي دغه څنګه کولی شو چې ورکه کړو او د فصل لپاره ښه آماده کړو د دې مرض په کلکه موږ ته پوره معلومات راکړي د واکسینه مې تاسو ته په واټساپ کې پرېښوده ته که سپینه کښې دې ځمکې سر او ځمکه وچه شوې نه وي خو تک سپینه شي لکه مالګه غوندې دغه شی ونیسي
د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله کیږي دا ځکه تروه ده نو په چیشي باندې سمیږي عکسونه مې هم در ولېږل په چیشي باندې سم کړو او کوم حاصل راکولای شي چې اوس یې باندې وکړو
پوهنمل صاحب مرحبا صاحبانی دی دواړو اوریدونکو موږ تاسو نم راستولې دي او د امزکه داسې ښکاری لکه ماغه خوره چې دوی وایي داسې سپین رنگونه ور باندې برسیرن ښکاری ول دا څه شی دی او آیا څوک کولای شي زکه داسې ډول امزکی زیاتی په ځانګړې توګه د ما تجربه خې چې جبې زار امزکو کې دا شی ډیرو کمزکی کې چې به داسې جبا غوندي و او بوبوي او ډیر زیمونه بو بیا هم د تاسو نه بواورو چې د دې کملاره چاره شته دی چې د کار لپاره مناسب شي او آیا داسې کم ځانګړي څه شته چې پکې وکړل شي
بله دا خاورې تر ډیره پورې د خاورو مشکل مالګي دی پر خاورو کې د مالګو مختلف ډولونه دي اتمن په دې خاورې کې شتون لري او د دې د حل لار تر ټولو اسانه د حل لار یې دا چې د دې ځمکو شاوخوا خندقونه وکندل شي یو لختي جوړ کړل شي مثلا کدرې خو ته وي کدو خو ته وي کڅلور خو ته وي او د دې بیا ورسره د دې ښه د کروندې ته د ځمکې ته اوبو ورکړل شي په پوره اندازه باندې زیات اوبو مثلا په مسلسل شکل باندې په هفته کې دوه واره بیا ریشي درې واره بیا ریشي غر کا بیا ریشي د شکل بیا ریشي هغه مالګي چې کومې دي هغه ټول د دې اوبو په واسطه باندې منځل کیږي خندق ته ځي هغه د خندق لارم باید یو داسې ځای ته برابر کړل شي چې نورو کروندو نورو مزرعو نورو ځای ته یا نورو خلکو ته ضرر ونه رسیږي دا چې څومره د آبیاري شکړله د آبیاري یا اوبولګولو په نتیجه کې دی هغه مالګین عناصر منځل کیږي کله چې اپلي منځل شول وروسته د هغې څخه بیا موږ کولای شو پلیدار نباتات په هغې کې وکړو مثلا پلیدار نباتات جملې څخه لکه شبدر یا شبتاله، لکه مثلا باقلی، لکه مشنگ، لکه شاخال، لکه می، دغه ټول فقفت کې پلیدار و نباتات جمله، لکه لوبیا د پلیدار و نباتات جمله څخه دي دغه پلی کې وکرول شي، کله چې رشنه شول یعنی داسې یو حالت ته ورسېدل چې انوز یې هغه نه وکړی، یعنی چې ګل وکړي مشکل نشته، خو د ګل ته مرحلې پورې چې ورسېږي یو ګل نه مخکې په شنه شکل باندې په مغه ځمکه کې قلبه کړل شي ورعلى وقت شي دی او بیرته اصل خیزین فشي او هغه ملګین توپ به په حقیقت کې د اوبو په واسطه باندې مزل شي. فقط دلته یو باریکی شته چې کچیر دغه منطقي اوبه ملګینی وي بیا د مشکل نشي حل کېدلی. کوشش باید وشي چې د داسو اوبو څخه د اوبو لګول داسو اوبو څخه استفاده وشي چې دغه مالګو مقدار کم وي، د مالګو بیلانس یې په پام کې ونیول شي، کله چې مالګو مقدار کم او ورعلى وقت شي بیا طبيعي اتمی ده چې هغه عناصر یې منځل کېږي د ملګین توپ سبب شوي دي.
دا غادي پلیدارو نباتاتو یادونه تاسو وکړه، دا څمرسته کوي د دې پرخه کې او به خو تاسو ول چې وبې مالګي وبنځي پلیدار نباتات پکې څ نور مواد اٹ کوي او عضوی مواد یا عناصر ورزیت هي.
بله بله دقیقا، خو مو ول چې کله دغه عناصر ومنځل شي د ماده چنته نو د عناصر او اندازه بیا ډیره کمه پات شول، بیا پلیدار نباتات پکې کې وکړي چې هغه بیرته اصل خزیم لوبه اغه چې اصل خزیر ورا شي بیا ورسته پاینده چې نباتات کړه کې وکړل شي تبیل چې بیا دغه نباتات اصل بیا لوړ وي او بره لواد دي نه چې اصل خزیر ورا وي. درته یو بل تخنیکی موضوع ده، دغه د خاور زرات یو د بل سره یو ځای کیږي، یو ساختمان جوړوي، یو کوچنی کوچنی زړه دغه لکه د میګیان ان شاء الله چې سره پوي وشو یا مګاتانه بعضی خلک ورته وایي
میګیان یا مګاتانه و
دا مګاتانه چې هغه کوچنی کوچنی ساختمان د خاور خرابو سیدم فقط کې د خاور یو ساختمان دی خوابه طبيعي شکل باندې، یعنی د خاور ذرات یو دبل سيوزا کی چې ساختمان جوړ کړی، کچیر د خاور ذرات یو دبل سيوزا نشو لغه درې ذرات چې ما خیال کړی یو دبل سيوزا نشو ساختمان نن ځي ساختمان چې من سره نه بیرته د خاور اصل فیزي تسوال لاندې ځي، په خاور کې دومره نفوس تسوال لاندې ځي او خاور داخل ته د اکسیجن نه نتل د تسوال لاندې ځي. نو دا شنه سره چورته ویل کیږي یا دغه نباتات پلیدار نباتات چې په خود مک تل کی او بیرته قلبه کول کیږي یا اړول کیږي، دا په حقیقت کې د خاور د ساختمان د بهبود سبب هم کیږي، بل علاوه چې عضوي مواد یې ډیروي د خاور د ساختمان د بهبود سبب هم کیږي.
ډیره زیاته مننه پونمل صاحب، تاسو دی اوبو د تروو اوبو یادونه وکړه چې په دې شرط چې اوبو تروی نه وي. د موږ یو شمیر اوریدونکو تاسو ته به دا ورستۍ وچکالی معلومه ای په افغانستان کې ورستۍ وچکالی د دې سبب شو چې خلک د مځکه لتل نه وبرو باسي او په اصطلاح د ژورو څاګانو او برمو په وسیله باندې ځینې اوریدونکو سره اندېښنه ده چې دغه وب چې موږ د مځکه لتل نه راو باسو او په اصطلاح وب چې په ویالو کې راځي یا په رودونو کې راځي یا د سیلو بي هغه خل خپل ځان سره ځینې موادم لري چې ګټوري د مځکه د تلوب شاید مالګي او ځینې طبي عناصر ولري. څو اوریدونکو د دې پاړه باندې پښتنه کړې ده چې دا وب په مځکه څه غیز لري، د دوی پیغامونه ورو بیرته تاسو ته راځو. بیا له تاسو اورو.
السلام علیکم، زه جان محمد دلمن ولایت سره دا پیغام پرېږدم. من د تروی وب پر کښت باندې کم اثر لري؟ من کمې توانونه دي، کمې پیدې دي، دغه معلومات راکړي.
السلام علیکم، شایست بخیر است د دې رجو همکاران او کارکونکو محترم یلمت سلامونه وړاندې کوم. د میرمه سره ما د پښتنه ده چې موږ په علاقه کې د څو کلو رئیس وچکالی روانه ده، اوس غټ غټ تان وچیږي، نه پوهیږو اوبه وی هم چې څه مشکل دی. که محترم یلمت موږ دغه پښتنه را جواب کې ډیره مهرباني به وي. السلام علیکم.
متخصص صاحب نور سلام علیکم له ورسیر موږ د منورات د ګرمسی ولسوالۍ اوسېدونکو کې د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. اکثره مشکلات مو دا چې اوبه کمې دي او بیا چې اوبه لرو هم د ځمکې لاندې اوبه دي مالګینې دي یا تروې دي، او ځمکه مو هم اوس داسې ګرځېدلې لکه مالګه یا تروې دي، بیا هم موږ خلک مجبور یو، نو موږ خلک د ځمکې کاري هغه هم کم اندازه باندې وصول ورکوي. تقریبا موږ 15 جریبه 16 جریبه ځمکه لرو، دا وکړو موږ ته یو نیم خوروار دوه خوروار حاصل بله غنم نه راکوي، نو مصرف ته حد پاسه پر کوو نو هېڅ دغه نه کوي وده ونه مو نه کوي. نو د متخصص صاحب څخه زموږ دغه پوښتنه ده چې دا څه په وکړو، دا څه رقم دی وصول کوي نه کوي، آیا د اوبو څخه اوبه زموږ څخه لیرې دي، ځمکې پر سر باندې اوبه نشته، تی اوبه نشته، د ځمکې لاندې اوبه دي هغه هم تروي دي، نو وصول نه کوي. د دې څخه دا هیله ده چې موږ ته هغه طریقه یا هغه میتود راوښیي چې موږ د اوبو څخه کار واخلو تر څو پر موږ ځمکې ښه وصول راکړي.
په انمل سب زتا ستر اعظم د دې اوریدونکو سوال دا دی چې د زیاتره په دې متمرکز دي چې د مزکی لاندې نه وبر او باسی او د مزکی زیان منی کړی دی، دا واقعیت دی دا او زیان منول شي نه شي څه په خاور باندې څه غیس کی؟ او بل پښتنه می دا ده از چې دانن می دي اوریدونکو پیغامونه اوریدل د کارکلی په برخه کې او په دې برخه کې ل کاروانګرو سره ما چې تاسو ورته مخ کې اشاره وکړه تخصصي معلومات به ډیر کم دي. ای په افغانستان کې داسې ادارې شته چې د عامو کاروندګرو سره په تماس کې یو لږ تر لږه دوی هغه ډېرې ابتدایي ستونزې چې په ډېرو کمو علمي معلوماتو باندې یا په کم بدلون باندې په هغه د کار کلي په طریقه کې حل کیږي دوی سره کومک وکړي؟ دوه پوښتنې. متاسفانه باید
ووایم چې داسې ادارې په افغانستان کې زړسوند ادارې موږ نه لیدلې. اکثرا کارونه چې د نړیوالې ادارو مرستندوی ادارو کړي وو مخکې بعض ما لیدلې دي دومره اشتباهات وو کې چې اصلا د علمي لحاظه زه ورته حیران وم چې دا څنګه منهج یو متخصص دی او بیرونی هیواد نه راغلی. په افغانستان کې خو موږ ځان ملامت کوو چې د معلومات هم کم دي. ما چې هغه ولیدل نو ما زه فکر کړم چې د خارج نه بغل سواد سره یو عادي بزګر غلی وي چې دغه یو نو په حقیقت کې غیر علمي معلومات یا اشتباه معلومات یې سره ټول کړی دي او هغه دي افغانان ته وړاندې کوي. هم په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د خاورې پکل باندې معلومات هم کم دي او متخصصین هم ډېر کم دي، یا ذکرلیان یا محصلین یې چې د سفارښ شوي وي او ښه استعدادونه ولري هغه هم کم دي. نو ادارو متاسفانه د خاورې پکل باندې هغه څه چې لازم ده هغه څه کاری نه دی کړی. از چې لازم ده د داس متخصصین نسخه ونیمو همکاران شته دي ملګري شته دي د یو څخه د داس پوښتنه ده کړی چې هغه د دوی د مغه ادارې د پرخط کې د نیکنامه سبب شي. البته د موږ اکثر نوستادان او همکاران حتی شایق دیدیم نه دي چې دوی ته یو اقزامه پکې واتل شي، فقط په دې خاطر باندې چې جامعه ته یو خیر سیدل یا ما یو همکاری وسکتی متاسفانه ده کار نه دی شوی. نو دا به سړی څه وایي چې نه دی کړی چې دوی معلومات نه درلودل، دوی واقعا دلسوزي نه لري، دوی واقعا کوم اهداف مخته وړي. دا دوستانو چې پوښتنه کړې وه بله یو د خوشبختۍ زایده دی چې موږ هغه د افغانان په دې باندې وسر خلاص شوی دی چې د ځمکې د تل څخه اوبه راویستل بره له وادې دی چې ځمکه لاندې اوبو اندازه ډېره کمه کړې ده او بالاخره به دا په زمان باندې وچیږي. دا هغه اوبه دي چې د څخه بعد انسان بیا د څښاک د اوبو په شکل باندې وروسته تصفیه څخه یا هم هغه لومړني ضرورتونه چې د انسان لپاره په کورنۍ کې ضرور دي هغې څخه استفاده ځکه هغلته دومره اوبه نه مصرفېږي لکه په کروندک چې مصرفېږي. دا رسالۍ داري چې دوی په دې باندې پوه شوي دي چې دا مشکل دی. طبیعي ده کله چې د ځمکې تل څخه اوبه خیژي په هغې کې مختلفې مالګې وي چې هغه مثلا کلسیم کاربونیت مالګې دي، مګنیسیم کاربونیت مالګې دي، سودیم کاربونیت مالګې دي. دا کله چې راوخیژي د اوبو سره یو ځای او کاربون دی تورتل شي هغه اوبه طبیعي یو څه د نبات پوسته باندې جذبيږي یو څه تبخیر کیږي او دا کله چې اوبه د منځ او تبخیر شوي یا د نبات پوسته باندې جذب شي او څه جذب تبخیر کیږي تعرق کوي. مثلا کله چې نبات پوسته باندې جذب شي بیا اوس د غنا د نبات تعرق کوي، نبات ساتنه تعرق کوي، تعرق په شکل باندې کیږي او یو هم د ځمکې ساتخه د تبخیر په شکل باندې ضایع کیږي. بیا هغه مالګې خو طبیعي ده چې نشي تبخیر کېدلی، هغه په ځمکه کې پاتې کیږي. په هر ځل آبیارۍ کې، په هر ځل اوبو لګولو کې که چیرې هغه د علمي لحاظه مثلا 0.2 د سیزمنت مالګه په ځمکه کې علاوه کړل شي دا چې لس ورې شل ورې اوبو ورته ورکړل شي هغه حالت ته رسیږي چې هغه نورمال خارج اصلا مالګلتوب لري هغه په داس خور باندې بدلوي چې هغه بس مالګې نه خوري. نو دا چې کله دغه قلویات کلمات چې د وتی زیات البته مالګې یا مالګې قلویات دي دا چې په خوره کې ډیر شول نو خو بیا یو مشکل دا دی چې په دې خوره کې د وسپنې اندازه مثلا کمه ده. بعض عناصر د اندازې نه ډیریږي، بعض عناصر بیا په هغه خاورو کې شتون نه لري. مثلا معمولا د افغانستان په خاورو کې د اوسپنې اندازه ډېره کمه ده، یا اصلا شته نه، د جست اندازه کمه ده، اصلا شته نه، د مس اندازه کمه ده یا اصلا شته نه. نو دغه عناصر هغلته کمیږي، او هغه عناصر چې نبات یې اصلا ضرورت نور نه ورته لري هغلته په اندازه ډیریږي. نبات چې مثلا ضرورت یو عنصر ته لري، چون دغه عنصر غلظت په هغه خاوره کې ډېر دی، اصلا نبات خپل اړتیام کې پوره کړی، بیا هغه ځان ورمخکې کوي چې زده جاست شي. نو په دې اساس باندې د مالګینو خاورو هغه اساسي مشکل په هغه ځمکو کې چې د ځمکلان د اوبو څخه حقیقت کې اوبه کېږي، همدغه دی چې هغه ځمکلان د اوبو کې چې کوم نمکیات منحل دي راپورته کېږي، او اوبه تبخیر کېږي، او نبات پروسه باندې مصرف رسېږي، مالګې هغلته سره ټولېږي، او بالاخره په مور زمان باندې د هغه خاورې په مالګینو خاورو باندې بدلېږي، نبات خپله زهري تمامېږي. یو بل دوست ویلي وو چې وچکالي د توتان وچېږي، نو خو طبیعي ده توت دی که انسان دی که ژوندی موجود دی، اوبه ته ضرورت لري، د اوبو اندازه چې پې کمه شوله خو حتمي ده چې باید هغه وچ شي. هلته موږ لګیا یو هغه ته ځمکلان د اوبه چې دي هغه وچوو، او هلته بیا وایي چې نبات د موږ نه اوبه مرس کونه غواړي، او په هغه وخت ته باید دا ووایي چې ته ځمکلان د اوبه غني کړې، هغه چې ډېرې ژوي احتمال ولري چې نبات بیا دومره زیات اوبو ته ضرورت ونه لري. سطح مثلا د تحت لرزي اوبو سر لوړه شي، او نبات مثلا وکړلی شي د هغې څخه بیا استفاده وکړي.
مننه مننه پهنمل صاحب، واقعاً چې مهمو ټکو ته اشاره وکړله. یو اوریدونکي هم پوښتلې دي، او زه غواړم چې دا پوښتنه هم له تاسو نه وکړم. لمځکې سره چې موږ کوم چلند کوو، لکه کیمیاوي مواد پکې کاروو، دا ماته جالبه وه چې ما له افغانستان نه واورېدل. ما خپله تجربه چې یو څو کاله مې په کرکیله کې تیره کړې ده، هغه مهال کاروندګرو دغه نه کارول، د دغه مزیره ګیاو لپاره یې کومه دوا درمل یا کیمیاوي مواد نه کارول. عموما په لاس باندې خشاوا، للون، داسې هغه اضافي بوټي له هر ډول فصل چې وو په لاس او رمبیو ته نیستل. خو یو اوریدونکي دې ته اشاره کړې ده، د ما عمومي بیا وروسته د دې اوریدونکي پیغام اورو، زه به بیا درنه وروسته هغه پوښتنه خپله وکم. د دې اوریدونکي پیغام ته ورسو.
هغه دې د همځکې د کرونو معلومات وروره ترته وکړه چې ترکان کره کېږي، ترکان وکړه، او بل زموږ په سیمه کې دغه سپینې زیرې او تورې زیرې انتر دغه کره کېږي، دغه دې ګاډې سره کری. نو دواوی دا واښه کوي، دواوی داسې دواوی نشته چې دا ګرده واښه وچ کې، خو یو رقم واښه وشي بل کم واښه نه وچي. نو موږ دا غوښتنه ده چې داسې دواوی باید جوړ شي چې دا واښه
د دې اوریدونکو. خیر، پښتنې ډېرې وي، خو ما ته دغه د دواو خبره جالبه وه چې زه غواړم له تاسو نه وپوښتم. پوهنمل صاحب، په افغانستان کې د تاسو اولدار راته ووایي چې جګړې پر خاوره باندې اغیز کړی دی، کرکلی په خاوره، او دوهمه دا چې خلک کیمیاوي مواد یا دوا درمل چې کاروي تر سرو پورې دا د خاورې سره څه چلند کا؟
بله، البته دا موضوع تر ډیره پورې هغه د ماد رشتې سره سر نه خوري، خو دومره ویلی شم چې په بازار کې داسې دواوې شته دي چې بعضې دواوې د پهنبرګو یا پلن پانو لرونکو نباتاتو د لمنځه وړلو یا ارزه وښو د لمنځه وړلو دپاره استفاده کېږي، او بعضې بیا د نورو نباتاتو چې هغه کوچنی پاڼې یا نازک پاڼې لري، نو هغه احتمال لري چې په بازار کې وي. خو بهتره خبره داده چې د کیمیاوي درملو څخه استفاده ونشي. عین لکه د انسان لپاره وګورئ، کیمیاوي درمل ډاکټر کوشش کوي چې استفاده نه کړي تر څو چې یو حد حالت ته ورسي، هغه بیا ورته تجویز کړي. در غیر زه ورته وایي چې مثلا میوه او کاغذ غذا وخوري. دغلته بهتره ده لکه تاسو چې مخکې وویل، پخوا به خلکو مثلا یا د لور څخه د رندو څخه استفاده کړله، په لاس باندې بیا خشا وکړله. بهترینه طریقه همدغه ده، ځکه هغه کیمیاوي درمل چې استفاده کېږي بعضې داسې درمل دي چې اصلا سیستم د یو نبات د یو میوې د نبات ته داخلیږي، ځکه صحیح اصلاح باندې صحیح فورمول په اساس باندې منځته نه وي راغلي. نو بیا هغه طبیعي ده چې د انسان وجود ته داخلیږي، د انسان وجود ته هغه زهري عناصر انتقالوي، او په هغه انسان کې احتمال ولري چې د سرطان او د مختلفو نورو امراضو د منځته راتلو سبب شي. نو په دا اساس باندې تر ډېره پورې باید کوشش وشي چې بیولوژیکي کنټرول یا هم میخانیکی کنترل چې میخانیکی کنترل یم دغه تاسو چې مخکې یادونه وکړه د دې څخه استفاده وشي وکړل شي.
مننه. زه د خبرونې ورستوي شیبو ترانجدې شوم، نو په دې کې به د خپل بحث راټول کو. تاسو مخکې د بیلابیلو ډولو خاورو یادونه وکړه، د افغانستان د خاورې د عمومي جوړښت په اړه باندې موبایل. آیا په افغانستان کې په علمي توګه باید دا مشخص شي کاروانګرو ته که بیخي کلی په کلی نه وي، سیمه په سیمه نه وي، چې د دې منطقې یا د دې زون خاوره څه ډول خاوره ده، څه ډول حاصلات ورکوي، په دې برخه کې کاروانګر څومره معلومات لري او څه کمی شته دی چې باید پوره شي؟
بلې جناب، دا موضوع ما ډېره خوښیږي او د ما تر ډېره پورې بحث هم تاسو سره کوم دی وی چې باید دغه کار ته توجه ډېر وشي. هغه دا معنی چې بلې موږ کولای شو چې زون په زون، ولایت په ولایت باندې د خاورو خصوصیات معلوم کړو او وروسته دغې نه خاورو د خصوصیاتو سره په تطابق کې مناسب نباتات په پام کې ورته ونیول شي. په دې اکله باندې چې دې ته په حقیقت کې لنډ ایوالویشن یا د ځمکو ارزیابي ویل کېږي، د ځمکو ارزیابي په اکله باندې اف ای او په غالبا 1951 کال کې یو چارچوب منځته راوړی. یعنی 1951 کال کې موږ د اوس سره مقایسه کړو، شاوخوا 40 کاله مخکې مثلا، او موږ افغانان 40 کاله وروسته خبر هم نه یو چې یو پروسه شته ده، او که د دغه پروسې څخه استفاده وشي احتمال ولري، احتمال نه بلکې سل په سله دقیقا معلومیږي چې موږ حاصلات د هغې سره لوړیږي. نو په دې اکله باندې باید دولت او هغه مرستندویه موسسات واقعا باید زحمت وځکه خاور په ابتدا کې ما مقدمه کې کوم چې خاور نه وي ژوند نشته، او خاور ته واقعا باید د ژوند ماده په سترګه وکتل شي. که ونه کتل شول دا غذرت لکه د موږ چې دی چې د موږ لا یو دیقان چې په کور کې ماشالله د دیقانانو اولادونه ډېر ښه ډېر وي، نو که اته اولاد وي، که لس اولاد وي، که 12 اولاد وي او کورنۍ وي، دا ټول پکې لګیا وي د کال په آخر کې حداقل خپل ځان ته غذا نشته وړي دولی. اما په نورو نړۍ کې تاسو به معلومات لرئ، په نورو نړۍ کې یو بزګر د 25 کسانو 30 کسانو دپاره غذا او ضروري توکي، کرنی ضروري توکي آماده کولی شي. اما که چیرې موږ د ترویج د مامورین د لارو د لارې د هر ولایت په کچه، د هرې ولسوالۍ په کچه، د خاورې خصوصیات معلوم کړو، اقلیمي خصوصیات معلوم کړو، لوړې ژورې معلومې کړو، او وروسته د هغې نه د نړۍ په کچه چې کوم تحقیقات شوي د هغې څخه استفاده وکړو. هېڅ موږ خپل هم تحقیقات ونه کړو، د هغې څخه استفاده وکړو چې په نړۍ کې د کومو خاورو دپاره کوم نبات مناسب په نظر کې نیول شوی دی. طبیعي ده چې زموږ حاصلات سل په سله ورسره لوړېږي، او که چېرې خاورې ته او دې مسایلو ته د ځمکې ارزوې توجه ونه شي، په هېڅ صورت باندې د موږ حاصلات نشي لوړېدلی. په هېڅ صورت نشي چې هر څومره کودونه ډېر ورکړو، کودونه چې ډېر ورکړو هلته ډېر نور مشکلات منځته راوړي، پرته دې نه چې هغه مشکلات که ووایي چې غیر عضوي کرنې او هغې ته غیر عضوي کرنه ویل کېږي، یعنې ان ارګانیک هغه شوه اګریکلچر شوه، او موږ دنیا په دې کوشش کړي چې ارګانیک اګریکلچر ته توسعه او پرمختګ او پیشرفت ورکړي. نو تر څو چې د ځمکو ارزیابیو ته توجه ونه شي، قطعا د موږ حاصلات نه لوړېږي.
پوهنمل صاحب،
موږ بزګران د خاورې اهمیت په هکله پوه نه شي، د موږ حاصلات نه لوړېږي.
په انمل سب زغړم یو بل موایم، پر لپسې فصل کرل په یو خاوره باندې یا د دوو فصلونو ترمنځ په عمومي توګه کوي کوم مشخصات لاړ شو کېدای شي جزئیات ډیر غواړي، خو د دوو فصلونو ترمنځ څه ډول باید مثلا لپټینه چې یو فصل واخلي د یو بل فصل لپاره چې آماده کړي؟ عموما په افغانستان کې خلک هم دغه چې بيوزله دي، په دې خاطر چې ډیر فصل واخلي تاوان کوي، پرته له دې چې بیرته مزکه آماده کړي بل فصل ته، پرته له دې چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په مزکه کې د هغه تیر فصل یو څه برخه پرېږدي، یو څه نباتي برخه. مونږ هم د ونو خزانه هم د ونو لبي خونو نټولو، سواري هم ټولو، د جوارو ټانټي هم ټولو، څه په کار دی چې یو فصل واخلي او مزکی سره څه وکړي چې بل فصل ته په بهتره توګه آماده وي؟
نه بلې، دا موضوع تاسو اشاره وکړه جناب صاحب، همدغه ته کرنیز تنوع ویل کی، او کرنیز تنوع په حقیقت کې په کرنه کې یو اساسي اصل دی چې دې ته حتمي باید توجه وکړي. په کرنیز تنوع کې تر ډېره کوشش کیږي، لکه مخکې چې ما ویل، د فلیدار نباتات هغه هغه حکمت یې په تکې پیلدار نباتات چې توصیه او تجویز کیږي. حکمت یې په دې کې چې پیلدار نباتات په خپل ریشو کې ځانګړي بکتریاو ته ځای ورکوي. هغه ځانګړي بکتریاوې د ریشو د نبات سره سیمبیوتیک یا داسې ګډ ژوند اختیاروي. د نبات ریشو څخه استفاده کوي او نبات بیرته ګټه رسیږي، توان نه ورته رسیږي. هغه ګټه یې دا ده چې هوا آزاد نایتروجن راخلی اغل ته نسبوي هغه څکل ناس چې په دې خاطر باندې ویایو چې کړي تناوب کې باید د پندار نباتات ته اولویت ورکړل شي، اتمی به هغه وکړل شي په دې خاطر چې هغه نایتروجن د آزاد هوا اغل ته تیار د بکتریا په واسطه باندې نصب شوی، هغه په ځمکه کې پاتې شي او نبات په اینده کې د دې څخه استفاده وکړي. دا موضوع ډېر وګدي، خو په کل کې نباتات اول عناصر ته ضرورت لري. په دې ولاسه عناصر کې بیا درې عناصر د سر د عناصر په نوم یا اساسي او ډېر مهم عناصر، یعنی که دا د هر یو د دې څخه کم شو یا نه و نبات رشد و نمو نشي کولای. په هغه کې یو نایتروجن دی، یو فاسفورس دی او یو پوتاشیم دی. بس خلاص، نو کله چې دا درې عناصر اساسي ترین عناصر دي، هغه یو عنصر یې تیار دی بکتریا په واسطه باندې په خاوره کې نصب شو بدون دې نه چې مصرف یې وکړي په طبیعي شکل باندې. فقط دو نور عناصر ته ضرورت دی چې هغه بیا مثلا یا د کود په شکل علاوه شي او د کودونو باید کوشش وشي د بزګرانو چې ما غږه او د کوشش باید وشي د کیمیاوي سرونه بهتره ده چې حیواني سره یې ته ورالو وکړل شي. بهتره ده چې دغه شنه سره د شنه سره هم د خاور ساختمان جوړوي، هم عضوي مواد په خاور کې دیلوي. دغه ته باید ډېر توجه وکړي. په شنه سره کې کوشش باید وشي د پندار نباتات وکړل شي. ان شاء الله چې مفهوم باندې سوال وي کله چې تاسو یو اصل لې پزرات
مننه. فکر کوم چې اوریدونکو به پوه شوې دا خبره خپل د مال لپاره هم نوې واچي. پلیدار نباتات کسړې وکړي او مخکې لدینه چې په اصطلاح پخلی ته ورسیږي او حتی که ګل کې هم یې خیر دی، خو که پمزکه کې بیرته واړول شي او قلبه شي دا دی وې سره په توګه کار ورکوي. په انمل سبم داسې مول کنه.
بالکل درسته.
زه به خپل خبرې راټولې کوم. موږ ته ځینې اوریدونکو د ونو په اړه باندې چې د انارو همدارنګه د زردالو او بادام ونې وچیږي، د وچکالۍ سره مخ دي یا د مرضونو سره مخ دي، همدارنګه د هلمند د ګرمسیر او ځینو نورو ولسوالیو نه خلکو په غنمو کې د یو ډول ناروغیو په اړه باندې چې زیړی بللی دی چې زیړیږي دی باندې څو پیغامونه راغلي دي. د انجی د ساتلو په اړه پیغامونه راغلي چې زه د اوریدونکو سره شمنه کوم چې په را روانه د ژوند رنګونو خپرونو کې به یې له یو بل متخصص سب سره شریک کو. اوس له پوهنمل مرحبا صحبانی نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغې او ډیر یو پیچلی موضوع چې ظاهرا په افغانستان کې ډیر کم خلک ورسره بلد دی او هغه د کرنې په برخه کې د خاورې ارزښت او اهمیت دی، په دې باندې زموږ له اوریدونکو سره خپل نظرونه شریک کړه. مننه کوو صاحبانی صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړو. له هغه اوریدونکو هم مننه چې خبرونه کې ونډه واخیسته. تر بیا خې چاري.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان